چلوری جی درې چلوری جی دغه مې اوس راټول کړی دی. نو کتاب مې تقریبا تیار کړی دی.
ورستای ځل چې شعر ویلای دی څو ورځې مخته و یا څو هفتې مخته و؟
څو میاشتې مخته.
نظم دی که غزل؟
نه نظم دی. دغه وروستیو کې مې ټول نظمونه لیکلي
وو.
هغه نظم خو مې د زه او ته په نوم باندې لیکلی وو.
د سرشته؟
او دا را سرشته دی
که ووایې اورېدونکو ته.
زه او ته ګران اوس خو زه انجام یم ته آغاز یې، زه څرګند یم ښکاره یمه ته راز یې، زه د مرګ خوا ته روان یم او ورکیږم ته د نوي ژوندانه نوی انداز یې، زه پوهیږم چې زه څوک وم او ته څوک وې. ګرانې مونږه د یوه چمن ګلانو، مونږه دواړه د یوې نغمې سرونه، مونږه دواړه د ښکلا ترجمانانو. موږ د حسن په حسینه جزیره کې اوسیدلو، ته تصویر وې ذهن داره، د خپل ذات په لټون دواړه ګرځېدلو، زه مزل ومه او ته وې زما لاره. د ژوند نخې نښانې مو را پیدا کړې، تیرې هیرې زمانې مو را پیدا کړې، د ښکلا او محبت ورک داستانونه ډېرې ورک یارانې مو را پیدا کړې. چې د خپل تخلیق جواز مو را پیدا کړ، فلسفه د محبت مو را پیدا کړه، چې خالق مو په ځانونو کې محسوس کړ، سلسله د حقیقت مو را پیدا کړه. مونږ دواړه مینان د یوه بل شو، مونږ دواړه غلامان د یوه بل شو، دا په دا چې ته ډیوه شوې زه پتنګ شوم، مونږ دواړه فدایان د یوه بل شو. زه ایره شومه د شپې په بڼه خور شوم، ته رڼا شوې ته د لمر په څیر خوره شوې، زه د غره په بڼه ودرېدم پر ځمکه، ته د عشق د سمندر په څیر خوره شوې. د خزان په طلایي غوندې موسم کې بلبلان چې زمزمه د فراق وایي، دغه سور او سوز زما اوستا اروا ده چې رباب کله نغمه د فراق وایي. له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو، سره ورک شو، سره بیل سره پناه شو، لکه تخم سره بیرته را زرغون شو، د خایس په کائنات کې را پیدا شو، زه په رنگ کې را پیدا شوم ته په نور کې، دواړه ودرېدو د حسن په حضور کې، زه د میو په پیاله کې مدهوشی شوم، ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې، زه د ګل له خوشبویۍ سره پریشان شوم، ته شبنم شوې په ګلابو کې ویده شوې، زه د سوز او سرور سوزنده څپه شوم، ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې. نن چې مونږه بس یو بل سره پیدا کړل، په دې منځ کې زمانه ده ډېره تیره، زموږ مینه یو هر شوی غوندې خوب دی، تر پیړیو اوږده شپه ده ډېره تیره. زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم، ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه، ته لا اوس نوې د ژوند خواته را درومې، زه د مرګ خواته روان یمه جانانه. که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو، نو راځه ته مې نغمه زه به دې سوز شم، موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو.
ډېر عالي پیکار صاحب، چې تا دا نظم لوست دوه ډوله احساس را پیدا شول یا دوه فکره را پیدا شول. یو دا چې البته په پخوانۍ شاعرۍ کې دغه شی کم و، په اوسني شعر کې ورته په دې شلمه پیړۍ کې ورته توجه ډېره سوې ده. انسان په 15 کلنۍ کې، په 16 کلنۍ کې، په 17 کلنۍ کې هغه د ماشومتوب له وخت سره خدای پاماني کوي، ژوند یوې نوې مرحلې ته داخلیږي. دغه مرحله چې ده یو قسم د هجران، د بیلتون، د فراق، د احساس مرحله هم ده. په ماشومتوب کې ټول فراق نه احساسوي، ماشومتوب جنتي دوران ده، خو په دې وخت کې یو قسم بیا ورو ورو فراق احساسوي. دا لکه هغه تجربه چې یو څوک دی لوی سوی دی، نور ماشوم نه دی، بل یو بل فکر هم را پیدا سو، له فرده که راووسو اجتماع ته راسو. افغانستان کې ډېر کلونه جنګونه وو، د دې جنګونو په کلونو کې چې کوم نسل را لوی سو، دوی ټوله ځان بایللی احساسوي، ځان مات سوی احساسوي. هر څوک فکر کوي چې بل کامیاب دی زه ناکام یم، او حال دا چې جنگ ټول ناکام کړي دي، بدمرغي هیچا ته خیر نه رسوي، ټول په یو شکل د اشکالو سره تباه کوي. بل مې دغسې یو اجتماعي تجربه هم پکې ولیده. آیا دغه کوم احساس، دا کوم فکر چې ما ته را پیدا سو، ای دې شعر په حصه کې تا ته هم په ذهن کې همداسې اندر ګرځېدل کوم بل څه و؟
دغه تا چې وویل یعنی اول خو زموږ دغه پیدایش چې دی پیدایش سره سم همدغه لو یا غمیزه را شروع شوه. زما په فکر باندې زموږ په شعور او لاشعور او تحت شعور ټولو باندې همدې غمیزې ډېر ژور تاثیر کړی دی.
یو ابدي سیوری کړی دی،
ابدي سیوری کړی او تینه نه شو وتی. یعنی موږ به اویا کلن شو، اتیا کلن به شو، مګر موږ به د دې نه ونه شو وتی. دا چې زما په اروا به څه شي تاثیر کړی و چې دغسې یو نظم مې لیکلو، خو زما په مجموع کې د ټولو نظمونو یا د ټولو شاعرۍ یا د ټول فکر یا د ټول زیست او ژواک د دې ټولو باندې د مغې غمیزې یو ډېره دغه لویه تیاره خوره ده.
موږ هر یو دا فکر کوو چې نور کامیاب دي، موږ ناکام یو. د جنگ دغسې یو روان شناسي جوړه کړې ده، دغسې یو روحي حالت پیدا کړی دی. په دې نظم کې هم همدا شی دی، هغه مقابل لوری کامیاب دی خو هغه متکلم
لاشعور باندې حاکم دی هغه حالت. که موږ فکر کوو چې پوهیږو یا نه پوهیږو، خو هغه دا حقیقت دی چې دا تاثیرات دي.
شغله پیکار، دا خو دې هغه وروستی نظم و چې وادي ورو څو میاشتې دې شاعري نه ده کړې. د هنرمند سړي، د لیکوال سړي، د شاعر سړي پیسه کې ویل کیږي چې دای هغه وخت لیکوال دی او شاعر دی چې فکر کوي په ژوند کې تر ټولو مهم کار شاعري ده، تر ټولو مهم کار یې لیکوالي ده، حتی کدی لیکل هم نه کوي. څنګه ته چې کله په میاشتو شاعري نه کوي، بیا هم داسې فکر کوي چې تر ټولو مهم کار دې همدا دی؟
بالکل
کنه فکر دی بیخی په بل سی
بیخی ز فکر کوم چې نه دا ز بیخی ډیر صادقانه وایم چې ما ته تر ټولو ډیر مهم کار شاعری دی. کله کله چې دغه دفترونو کې یا لیکنه کومه، که څه هم ما د مغی لیکنم څوک غیبت نه کوي یا څوک نه وایي چې دې کې ستونزې دي، خو داسې فکر کوم چې دا بیخي او فضول کار کوم. دا د ورځې چې کوم په اداره کې څه لیکم، کوم مکاتیب دي، کوم مقالی دي، دا راته دغومره کڅه مغم د لیکوالۍ او قوي اړخ ته واته ټینګار کیږي چې پښتانه لیکوال دی په اداره کې څه ولیکي، په زارات کې دی ولیکي او په عیني موضوعاتو دی ولیکي. خو په هم زه دغومره شاعر یم چې هماغه وخت چې څه لیکم فکر کوم چې دا فقط دغه څو روپو مزدوري په بدل کې یو شی لیکم او هیڅ د ساتلو کوشش هم نه کوم چې ځان سره وساتم. فکر کوم چې دا د ورځې یو گزارش ولاړو ختم شو او دا راته بیخي تلاخ کاریږي. فکر کوم چې دا هیڅ د خرڅولو شی نه دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په هند او پاکستان کې چادرې ته برقع وایي. د برقې او چادرې په باره کې ویل کیږي چې د پیدایش ځای هندوستان دی. عربو او نورو مسلمانو قومونو چادرې نه پیژندله. د بنگلاديش تر ټولو لوی روختون د خپلو چادرې پوښو کارکونکو له لاسه ځینې شکایتونه لري. په دې اړه د فرانس پرېس اژانس د راپور ژباړه وژما رشید لولي.
د بنگلاديش په ترګرد لوی دولتي روختون کې امر شوی دی چې نرسانې او نوري کارکونکي نشي کولای چې له چادري سره په روختون کې کار وکړي. دغه امر وروسته له هغه وشو چې په روختون کې د موبایل او بوټو غلا زیاته شوه او په توله کېده چې په دې غلا کې د ځینو چادري پوښو میرمنو لاس دی. د فرانس پرېس اژانس له راپور سره سم د بنگلاديش د طبي پوهنتون د روختون مشر عبدالمجید بهویان تیرونی امر وکړ چې ښځې کارکوونکي مکلف دي چې په روختون کې د روختون رسمي لباس واغوندي او مخ او ویښته په چادري کې پټ نه کړي، ځکه معلومه شوې ده چې له چادري سره ځینې غلاوي په اسانه کیږي. د طبي پوهنتون د روختون د مشر په وینا ځینو چادري پوښو کارکوونکو له چادري څخه د غلطه استفاده هم کړې ده چې کله ناکله د ځان په ځای بل څوک راستولې دي چې په روختون کې د دوی په نوم کار وکړي، حال دا چې دغه بل څوک به په کار سم نه پوهېده او مشکلات به یې جوړول. د روختون اداره د خپلو ځینو چادري پوښو کارکوونکو له لاسه یو بل شکایت هم کوي. دوی وایي چې په روختون کې د کار لپاره د خپل ځان او خپلو جامو د نظافت ساتل خورا ضروري دي، خو د چادري پوښو میرمنو دا پته نه لګیږي چې د ځان او جامو نظافت ته پام کړی دی او که نه. د یادولو وړ ده چې د بنگلاديش په روغتونونو کې خورا لږ شمېر میرمنې له چادري سره کار کوي او په همدې خاطر د بنگلاديش د طبي پوهنتون د روغتون لپاره د دې امر عملي کول چې کارکوونکي د چادري نه اغوندي مشکله چاره نه ده. بنگلادیش د نفوس په لحاظ د نړۍ څلورم نمبر لوی اسلامي هیواد دی. اسلام د بنگلادیش رسمي دین دی. البته ډیری بنگلادیشي چادري چې دوی ورته برقه وایي نه استعمالوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د لویدیتس په تاریخ کې ډیری لږې سندرغاړي دومره مشهور شوي دي لکه مدونا. 250 کلنه مدونا د ګڼو کسانو په نظر د بشار د تاریخ تر ګردو لویا سندرغاړې ده. د دې د سندرو په البمونو باندې تر اوسه پورې د نړۍ خلکو تر 200 میلیونه ډالرو ډیرې پیسې ورکړې وي. خو دلته د خپرونې په دې برخه کې د هغې سندرغاړې په باره کې غږیږو چې دنیاوالو ورته د مسلمانې مدونا نوم ورکړی دی. د نړۍ مسلمانه مدونا په پښتو ژبه هم بدلی بولي. فریده سیفی په خپل راپور کې مسلمانه مدونا راپیژني.
د هغه هنرمند غږ دی چې اوس په لویدیز کې د مسلمانې مدونا په نوم مشهوره ده. د یا ښکلې لایقه او د ډیر استعداد لرونکې نړیواله هنرمند ده. د دیا پلار او مور دواړه مسلمانان دي او له آسیا څخه اروپا ته مهاجر شوي او په ناروې کې اوسیږي. د هغې مور د افغانستان ده او پلار یې پاکستان دی. په لویدیز کې د هغې په اړه وخت نا وخته تبصرې خپرېږي. په ورځپاڼو کې دا راځي چې مسلمانه مدونا په خپل ټول ژوند کې له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. دیا وایي د دې انتقادونو علت د مسلمانو ښځو د حقونو په باب د هغې له شهامت ډک دریز دی. د یو بریتانوي خبریال له قوله ویل شوي د یا له 50 وارو څخه ډیره له مرګونو ګواښونو سره مخامخ شوې ده. په ناروې کې زیږیدلې د یا اوس خپل وخت نیمایي په امریکا او نیمایي په بریتانیا کې تیروي. هغه په انګریزي ژبه ډیرې سندرې لري او ښکلې بولي. سره له دې چې د یا په اروپا کې زیږیدلې خو د هغې د پښتو سندرې په اوریدو انسان حیران شي چې څنګه په ښکلا او په اسانۍ پښتو کلمات ادا کوي. عمر دې ډېر شاخ دې دل وې کا زبا دعا د تا به کا سبا کو ما الله هو
سبا په افغانستان کې ډیر کسان لیدلی چې وبوت خزل ورچي یا د جامو د وینځلو ناولي وب ویالې ته خوشی کوي او دې ته پام نه کوي چې لشپورته ممکن یو څوک همدا وب وڅشي او یا د چایو او دیګ لپاره استفاده ورنوکي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې جنگونه وبونه دومره خلک نه وښني لکه همدا ناولي وب. د دغه راپور خلاصه وژمه رشیدیل ولی.
انسانان هر ورځ د نړۍ د مخ سیندونو او سمندرونو ته په میلیونونو ټنه خزلې او چټلې وراچوي چې په نتیجه کې نه یوازې د کبانو او نورو اوبو ژویو ژوند په خطر کې دی بلکې هر کال د میلیونونو ماشومانو د مړینې سبب هم ګرځي. تیرونه د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې وویل چې په نړۍ کې اوس د جنگونو بمونو او د تشدد د نورو پیښو له لاسه دومره خلک نمري لکه د اوبو د چټلوالي په وجه پیدا شوي ناروغۍ له لاسه چې ساور کوي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم د نړۍ په 2 میلیارد ټنه اوبو کې هر ورځ 2 میلیونه ټنه خزلې او زهري مواد ورګډيږي چې د نړۍ په روغتونونو کې تر نیم زیاتو بستر شوی کسانو د ناروغۍ اصلي سبب بللی شو. دغه راپور چې د ناروغ اوبو په نوخ پور شوی دی وایي هر کال په نړۍ کې تر 50 کلونو د کم عمر 300,000 ماشومان د هغو ناروغۍ له لاسه مري چې له ناولیو او چټلو اوبو پیدا کیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیرونه په اسادی رادیوی قاموس کې په فرمالیزم خبري وشوي. دا اصل په یو بل نظریه چې په د پوهنه او کره کتنه کې ډیر اهمیت لري خبري کیږي. استاد نجیب منلای په سټرکچرالیزم یا د جوړښتونو په نظریه رڼا اچوي.
سټرکچرالیزم د بشری علومو هغه تګلاره یا روش دی چې پاغې کې یوه خاصه ساحه مثلا آداب یا استوری یا سوسیولوژي په داسې ډول تحلیل کیږي چې هغه د سره تړلو برخو یو ترکیب وي. سره تړلې برخې څه معنا لري؟ دلته خبره دا ده چې کله چې مونږ په یو موضوع باندې فکر کوو دا موضوع اجزا لري. مونږ کې د شهر جز بیل بیل وڅېړو وزیرو او په هغې باندې فکر وو، مګر دغه اجزا چې بیل بیل دي او بیل بیل زیرو مونږ ته ټوله واقعیت په لاس نه راکوي. دا اجزا په خپلو کې سره ارتباط لري او دغه ارتباطات هم د دغه جوړښت یوه برخه ده. په تیرو زمانو کې عموما ساینس هڅه کوله چې د اجزاو د یو پیچلي واقعیت د ټوټې ټوټې کولو له لارې د هغه حقیقت ته ورسیږي. د دکارت د تحلیل طریقه هم دا ده چې پیچلي موضوع باید تر هغې اندازې ساده کړی شي چې د هر ساده جز په باره کې مستقل حکم وشي. نو دا تحلیلي برخورد وو چې تر یوه یوه نیمه پیړۍ دوه پیړۍ دوام وکړ او ځینې مشکلات پاتې شول. مثلا د ژبې په برخه کې چې د سټرکچرالیزم اساس د همدې ځاینه راغلی دی، غږونه د ژبې یو ډول ماهیت مونږ تره پیژني، ګرامر د ژبې بل ډول ماهیت مونږ تره پیژني، مونږ همداراز لغات لرو، لغات د ژبې بل ډول ماهیت مونږ تره پیژني، او دغه درې واړه ماهیتونه که بیل بیل مطالعه شي مونږ ته د ژبې کامل تصویر نه راکوي. نو د همدې خاطره په دونلسم پیړۍ په پای او د شلم پیړۍ په شروع کې یو ډیر ستر ژبپوه چې فردیناندو سوسیور نومیږي هغه دا خبره مطرح کړله چې ژبپوهنې ته باید په عمومي نظر وشي، او د هغه درسونه چې شاګردانو یې د کتاب په بڼه خپاره کړل د عمومي ژبپوهنې درس.
وبخښئ، ګرامر خو به پخوا هم د کلمې مختلفو انواعو ته پام کوو او یو د بل په ارتباط کې به څېړلې. احمد محمود ووهه، دلته چې احمد فاعل دی او محمود مفعول دی، دا د بل په ارتباط کې دی. دا هماغه شی دی چې یو د سټرکچر ته په پام سره بحث پکې شي. نو هر عقل تاسو دا خبره وکړه چې په یو خاصه ساحه کې هم سټرکچرالیزم بحث کولی شي. نو آیا دا ویلی شو چې پخوا زمانو کې د بشر د معرفت په ځینو برخو کې دغه د جوړښت نظریه واو دا روش ته توجه کېده؟ دا ویلی شو
هغه برخوردونه چې مونږ نن لرو د تاریخ په اوږدو کې همیشه موجود وو، یا زیات یا کم. نو په دې باندې خبره نه کوو چې سټرکچرالیزم پخوا و که نه و، خبره په دې کې ده چې سټرکچرالیزم ولې رامنځته شو او کوم مفاهیم ورسره دي.
استاد منلی، تاسو د سټرکچرالیزم په تعریف کې وویل چې دا یو روش دی، یو میتود دی، یوه طریقه ده. نو دا چې تاسو وایست چې دوی د تحلیل په ځای هغه ته ډېر اهمیت ورکوي، ترکیب ته، دا خو په حقیقت کې همغه د شوي او د میتود خبره سوه. لیکن تاسو یو بله خبره هم وکړه، د بشري علومو د بشري پوهنو ذکر هم وکړو. نو که چیرې دا د معرفت یو میتود وي، ولې له بشري علومو سره تعلق ولري؟ ولې له ساینس سره، ولې له فزیک سره تعلق ونه لري؟ ولې خاص بشري علوم یاد کړل؟
عموما د علومو او د واقعیتونو سره برخورد په دوو برخو ویشل کیږي. یو هغه علوم دي چاغې ته تحلیلي استخراجي علوم ویل کیږي، لکه ریاضي، فزیک او داسې نور. دا علوم خپل روشونه لري. یو هغه علوم دي چې هغه ته هرمنوتیک او تفسیری علوم وایي، لکه تاریخ، جغرافیا، اکثره انساني علوم.
یعنی هغه علوم چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش ډیر لري،
چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش لري، خپل انسان هم پکې دخیل دی. نو په دې خاطر سټرکچرالیزم اول بشری علومو کې پیدا شو، ورسره وګورو چې د پنور علوم باندې هم تاثیر کړی دی. د سټرکچرالیزم اصلي مرکزی ټکی دا دی چې په هر پدیده کې جوړښتونه وګوري، یعنی د پدیدې برخې او د دې برخو ترمنځ اړیکې. په خپله د سټرکچرالیزم اساس مونږ وویل چې د پیچلو پیښو د پیچلو پدیدو برخې پیدا کول او د دغو برخو ترمنځ اړیکې څیړل دي. فورمالیزم او د فروید د نظریاتو یو ځای کېدل په یو ډول د سټرکچرالیزم اساس دی.
موږ د روي ادبي قاموس په تیرو دوو ګڼو کې په فورمالیزم باندې خبرې کړې دي. په فورمالیزم کې موږ وویل چې د یوې ادبي نظریې په توګه فورمالیزم د یو اثر محتوا ته دومره اهمیت نه ورکوي لکه د اجزاو ترمنځ پیوستونو او ارتباطاتو ته، د عناصرو ترمنځ ارتباطاتو ته، خو دا هم جوړښت ده. آیا په ادبیاتو کې یا په ممکن په نورو ساحو کې نو د فورمالیزم او د سټرکچرالیزم فرق په څه کې سو؟ زه فکر کوم یو ری که په دې باندې تم سو.
فورمالیزم د ادب په ساحه کې شکلیاتو ته ترجیح ورکول دي، هغه غوره برخه ګڼل دي، خو دا یوازې کفایت نه کوي، شکل یوازې نشته. د فورمالیزم په بحث کې مونږ د یو فرانسوي لیکوال خبره یاده کړه چې د فورمالیزم نهایی شکل خاموشي ده، چوپتیا ده. یعنی که مونږ بیخي یوازې شکل ته وګورو نو دا غینه څه نه جوړیږي. د دې تر څنګه فروید د انسان د عواطفو او د فکر په باره کې یو څه نظریات وړاندې کړل. دا نظریات چې سره یوځای شو د انساني فعالیتونو په اړه باندې تصور لږ پراخه شو، او د دغې تصور پراختیا سټرکچرالیزم ته ځای ورکړ. یعنی سټرکچرالیزم د فورمالیزم یو پراخه شوی شکل دی.
زه بیا هم نشوم پو څنګه فورمالیزم جمع فروید سټرکچرالیزم ته لاره اواری یا دغه شی جوړیږي، زه په ارتباط باندې سم پوه نه شوم.
فورمالیزم یوازې شکل ته ګوري. د فروید نظریات انساني عواطف او احساسات
فرضاً لنډه قصه ده که د فورمالیستو په نظر ګورو، دا قصه یو پلاټ لري، دا قصه چې یو لیدلوری لري، دا قصه کرکټرونه لري، دا قصه یو پیغام لري، دا قصه چې د مکالمې لري، دا قصه چې د په یو سب کلیکل سوی ده د نثر، دغه یو قسم اجزا دي د دې قصې. دغه اجزا له یو بل سره څنګه ارتباط لري او څه شکل لري؟ شک نه، په حقیقت کې لري د ارتباطاتو پیدا کیږي. دا خو فورمالیزم څه یا فورمالیست کره کتونکي یا دیبان له دې نظره د قصې ته ګوري. دلته کته فروید او علاوه کې فرویدیزم یعنی یو ډول روانشناسي له دې نظره کې دغه شی کې د قصې ته ورواچي په باس کې څنګه په سټرکچرالیزم بدلیږي؟
دلته کې دغه شی په ورواچو نو په دغه کیسه کې یوازې شکلي مسائل نه دي مطرح، په دغه کیسه کې د لیکوال خپل شخصي تجربه، د لیکوال ټولنیز ژوند، د کیسې د کرکټرونو ټولنیز روابط، د دغو روابطو ټولنیز معنا دا هم پکې ور اضافه کیږي، د اشخاصو او د لیکوال عواطف هم پکې ورګډیږي. نو دلته زمونږ هغه اجزا چې د شکل د لحاظه پیدا کړو په هغه باندې ډېر څه ور زیات کړل، او دلته یوازې د دې اجزاو ماهیت مهم نه دی، د دې اجزاو ترمنځ اړیکې مهمې دي چې دغه اړیکې یو سختار جوړی. پلاټ د ژبې د لغوي ذخیره سره یو ځای کیږي، د لیکوال د عواطف سره یو ځای کیږي، د لستونکو د عواطف سره یو ځای کیږي، د ټولنې د شرایطو سره یو ځای کیږي، او دغه نه یو سختار جوړیږي.
استاد منل په دې فورمالیزم باندې لغتی رو باسونو د نتیجې ته ورسېدو چې دوه عمده اعتراضات پکې شي. یو اعتراض په دا کې شي چې دغه اثر تاریخ ته نه ګوري، یو اثر خو په یو زمانه کې رامنځته شوی دی، یو زمانی په معنا او په شایست کې اثر لرلای دی. تاسو د مونالیزا د انزور مثال ورکړی و چې حامله میرمنو به معمولا جالی والا ټکرای استعمالو. دا دغه وخت له تاریخ سره ارتباط لري، له اجتماعي تاریخ سره. نو که په اجتماعي تاریخ یې پوه نه سو، دې تصویر په محتوا، په معنا، په شایست باندې هم سم نه سو پوهېدی. یو خو په فورمالیزم کې دا شی نه و، تاریخ ته بیا اهمیت نه ورکوو، او بل په فورمالیزم باندې دا اعتراض کېدو چې محتوا ته اهمیت نه ورکوي. دغه چې دا یو څه وایي، یو چا په ضد ده، یو چا په ګټه ده، د یوې طبقې په ګټه ده، د یوې طبقې په ضرر ده، د یو حکومت په ګټه ده، اثر دی، د یو سیاست په خلاف ده، دوی دې شي ته اهمیت نه ورکوو. نو تاسو دا ویل غواړئ چې کله فورمالیزم ته فرویدیزم هم شریک سو، په حقیقت کې هغو دو اعتراضونو ته ځواب وویل سو؟ یو قسم
په پوره ډول نه، تر یو حده. علمی تیوری او علمی روشونه هیڅ یو د قناعت وړ نه دی، او د همدې خاطر په هرو دوو لسیزو کې یو نوی علمی مکتب جوړیږي او په هغه باندې دوه درې لسیزې کار کیږي او د هغې په مقابل کې نورې ستونزې راولړیږي او بل مکتب جوړیږي. د سټرکچرلیزم د پیدا کیدلو شرایط دغه و چې فورمالیزم چې د پلاک په کړیو کې بیکار کېده او فرویدی نظریات دا سره یو ځای شول. په دغه کې وخت کې د وجودي فلسفه هم د راپیدا کېدو په حالت کې وه. دا ټول د شرایطو چې یوې نوې علمي لارې ته یې ضرورت درلوده.
استاد مننه. وجودي فلسفه یې دی، زه نه پوهېږم چې زموږ اورېدونکو به یې دې ارتباط څنګه سره پیدا کړي. آیا تاسو دې ته اشاره کول غواړئ چې د وجودي فلسفې پیروان ساتر د نور خلک چې دي دوی دا وایي چې په انسان کې وجود مقدم ده، وجود اهمیت لري. انسان داسې نه ده چې له ماهیت سره دنیا ته راځي، دی خپل ماهیت خپله جوړوي او دا وجود ته اهمیت ورکوي. په حقیقت کې یو قسم سټرکچر ته اهمیت ورکوي، په حقیقت کې یو قسم فورم ته اهمیت ورکوي. آیا دغه د وجودي فلسفې سره چې تاسو د سټرکچرلیزم پیوندوئ هغه دغه شي ته اشاره کوئ که بل څه وایئ؟
همدغه خبره ده. نو موږ ویل چې د ژبې نه شروع کړله، مګر یوازې په ژبه کې محدوده پاتې نه شوله. سوسیالوجي یا ټولنپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، انتروپولوژي یا بشرپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، سایکولوژي هم د همدې نظره وکتل شوه، سایکوانالیزس هم د همدې نظره وکتل شو، ادبیاتو ته هم د همدې نظره وکتل شول، او حتی په ساختمانی یا د خار جوړونې په نظریاتو کې هم د دې نه استفاده وشوله. هغه څوک چې سټرکچرلیزم ته یې وده ورکړله د 1950 کلونو په شاوخوا کې، کلود لیوی شتراوس یو فرانسوي عالم دی، بشرپوه دی، انتروپولوجست دی. هغه د بشري ټولنو د څېړنې لپاره همدغه میتود وکاراوه، یعنی چې یوازې پیخې تحلیل نه کړې، د پیخو معنا یې هم تحلیل کړه. معنا څه شی دی؟ که چیرې تاسو په یو لار باندې روان یې او په دغه لار کې یوه تیګه پرته یې، ستاسو په ختیګې ته ونښلي او ولویږي، دا یو پیخه ده. دغه پیخه په خپل ذات کې نور څه نه لري، مګر که چیرې تاسو په یو لار روان یې او یو څوک راشي ستاسو په خېټه په خکې دی او تاسو ولويږئ، دلته د هغه بلچا غوښتنې، اهداف، د هغه د پلان چې په دغه خې خودلو به تاسو لويږئ، د ټول معناګان په کور شریک شولې. یعنی په تیګه کې هغه مفهوم نو پروت لکه د بلچا په خکې کې چې پروت دی. نو معنا هغه څه دی چې یو انسان د بل انسان سره په خپل احساسات، خپل نظریات، خپل فکرونه، خپل خواهشات شریکي. دا کېدای شي د خبري شکل ونیسي، دا کېدای شي چې د تپېړې شکل ونیسي، دا کېدای شي د سندري شکل ونیسي، دا کېدای شي د هنري اثر شکل ونیسي، دا کېدای شي د اجتماعي روابطو شکل ونیسي.
بنگلادیش کې د سوالګرو شمیر وو لکو ته رسیږي. د دغه هیواد خلک له دومره ډیرو سوالګرو په تنګ دي او په همدې خاطر د بنگلادیش حکومت له گدایي سره د مقابله لپاره نوې قانون جوړ کړی دی. نور معلومات وشمه رشیدی راکوي.
د بنگلادیش حکومت یو نوی قانون تدوین کړی چې د هغه په اساس د گدایانو له استادانو او مشرانو سره مقابله کیږي. په بنگلادیش کې ځینې کسان گدایان ساتي او ان هڅوي چې د خلکو د رحم د جلبولو لپاره د بدن غړي غوڅ کړي. د بنگلادیش د کابینې د تیرونی له فیصلې سره سم په هر هغه چا باندې چې بل څوک د گدای لپاره استوي تر 3 کلونو پورې قید خيږي. دغه راست هر هغه څوک به په 15 کاله بند او 3.5 لک افغانۍ معادل پیسو په ورکړې باندې محکوم شي چې د گدایانو لاس یا پښور ماتوي او بیا یې بازار ته استوي چې خلک قربان دي ورهمیږي. د میرمن حسینې په مشرۍ د بنگلادیش حکومت تیر کال یو قانون تدوین کړ چې د هغه په اساس د گدایي په حال کې نیول شوی کس باندې تر یوې میاشتې پورې قید ختلی شي. خو د دغه هیواد کابینې چې تېره اونۍ کوم قانون پاس کړی او اوس به یې د تصویب لپاره شورا ته استوي د هغو کسانو په خلاف دی چې د گدایانو ډلې جوړې کړي دي او نور کسان گدایي کولو ته مجبوروي. په بنگلادیش کې کابو ولکه کسان گدایي کوي. د دغه هیواد حکومت غواړي چې تر 2014 کال پورې په بنگلادیش کې د گدایي دود بالکل ختم کړي. د 15 کال په خوات څیړنې په اساس د دغه هیواد په خارونه کې یو گدا د ورځې په متوسط ډول 30 یعنی 15 اویا افغانۍ عاید لري.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله هم دومره و. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي